دوستانو ستړي مو شی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موز اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه څو ریپورټونه لرو، خو په ریپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمده قتل. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څباندې یو سلاویا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې یو سلو دراویا مرکز لرو چې دا یو زرو یو سلو څوارلس محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سلو دولس کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لکه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودوان په کابل کې په خپله پرونی کتنه کې پرې بحث کړی. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همدارس په دې اړه چې څه ته اړتیا ده باید څه وشي او څنګه کولی شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدر اعظم نږدې و نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د 160 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې و چې افغانستان او هند د هوایي دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خبر شو وایي د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همداراز وایي چې روان کال له پایله 6.5 لکه زیات افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خپرو شوو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی و چې خاشقچی په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو څارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خپور کړ ویلې له ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگتن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره، خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي، د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریا او اوکراین د جګړو، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استوي. د روسیه دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیه د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه ملاساده ی راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو څو رپورټونه هم لرو. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ درېیمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او هند سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو کامله صدیقي او انوپ ودوام وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېیمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنځم به پورس په کابل کې جوړه شوې و چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستيال وزیر کامله صدیق او د هند سوداګرۍ او صنایعو مرستيال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې. هیلی سره خو دې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نور هم ټینګ او پراخ شي. د افغانستان لوري کامله صدیقي د جوړې ناسته د هدف په اړه وویل. دی وویل د دغه ناستې عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا ښه والی دی چې وکړی شو په دې برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړو. په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یوه تفاهمنامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وهڅول شي چې افغانان په هندوستان او هندیان په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې هندوستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دواړو هیوادونو د سوداګریزې راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوي چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستيال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل دوبل دواړه خواوې په دواړه خیزي سوداګرۍ کې زیاتوالی سته. تیر کال زموږ سوداګرۍ $1 میلیارډ وه او دا هغه هدف دی چې مونږ تعین کړی او ترلاسه مو. دا د تیر کال په نسبت 43% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی دواړو خواوو احساس کړی او ورته خوشحاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو بغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، د بامیانو څخه یو رپورټ لرو. په بامیان ولایت کې وخت خپل میړه زکه وهلې ډبولې ده چې د خوخي کاندي ته یې رای نه ورکړي. د ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې اوسېږي. په اړه یې له بامیانو څخه د عباس نادري د راستولي رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر نه اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه له فزیکی تاوتریخوالي سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پریښودو ته اړ شوې او د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست ته پناه وړې ده. دا شزه چې میړه یې د رایو په خاطر وهلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بازی که ما له زیات لاده کوب شده
میړه می لما وغوښتل چې د جناقا په نوم کاندي ته رای ورکړم. ده وویل که موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغو پیسو موږ کولی سو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړه غوښتنه ونه منله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهیمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنه سوم میړه می پوښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیری دروغ ورته ویل چې جناقه ته می رای ورکړه. میډم یې ونه منله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولې نه دی راوړی چې جناقه ته دی رای ورکړی وي. ما ورته ویل هلته ګڼګونه وه او ومې نه کړای سول عکس واخلم. د دا دلیل ونه منه او زه یې ډېر ووهلم. له همدې کبله مې خپل کوچنیان هم پرېښودل او د ښځو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښي کست راي ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای شي چې بل چاته دی راي ورکړي. د دې په وینا د خوښي کاندیدا یې شذینه کاندیدا ده، ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ملاتړ وکړي. د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لپاره مرغه اوس هم په افغانستان کې پر ښځو ظلم روان دی. هغوی د رای ورکول حق نه لري. پر دوی زور راوستل کیږي او هر ورځ وهل کیږي، ډبول کیږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولی سي په راتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي، هیڅکله نسي کولی، ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي، نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري، نسي کولی پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم، ځکه پر خپل غوښتنه درېدلې ده. بامیان د ښځو چارو ریاست د دې ښځې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې ښځې لاس نیسو. هر ښځه باید پر خپله خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نه سي. موږ انسانان یو او د بشري حقونو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
خو د دې ښځې میړه د خپلې میرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅکله هم خپله رای نه ده پلورلې او نه هم خپله میرمن وهلې ده.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
هغه نو بیا ستا خپل خپل خسي وړل هغه درې زره څلور زره کال به دی
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړي، هغه د مینی اکاډمۍ غړی ده.
په فنکار برخه کې له شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلې یو.
ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي، او ورو ورو مې بیا رنګونو ته مخه راوړه، رنګونو مې رسامیانه او نقاشانه.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی، له دې سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د ګل خوبانو خایسته ده، کتون خوې د لزار نه وای دلدار دریغه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوارلسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل او پوهه، دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده، پرښته خو ماته خپل مور هم ښکاری، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کاستات رکھے خبر دی منوی شکر دی سمی ملغلی دی ډیر دی دوستری دی نسواد ته ټول دنیا دی ثوابه دی دی کلا دوستان ور شکی خوب دی زمون غوا
دی کلا. دغه د تل لپاره خاموش شو. د پښتنو پښوندو خندا ټوکون کې شاعر اقبال جان لدی نړی سترګي پټی کړي، او نور بکله هم و نه وای چې تړلی کډی می بیا پاتې د جانان کړي. اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعری کوله، بلکې شاعری یې په عشقی رنگ کې هم رنگ کړې وه، او هم یې په شاعری کې نصیحت امیز خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی، او د اکثریت خوار ولس غږی پورته کړی، د خپل ولس بې وسی ژړلې، او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ راډیوي مجله د اروخاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو، او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي، خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکه خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیا سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندویو په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسین صافی له افغانستان سره په تیره بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه، او څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغانی د شخصیت او کارونو په اړوند سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استاذې میرمن پاتریشیا میک فلیپ سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه وکړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثارو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقاماتو او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیځ د میناتورۍ د آثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
لا میلادا شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او اندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او اندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړنو، اندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاک یې وشنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه اندر ته پاتې شوه. او اندر پکې د اندر کون یا اندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. اندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري دغه باغ ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د وامه قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه درې زره څلور زره کال به یې دي، درې تر لاونه دي دلته د ګټو. دغه ټول سارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې، کوپر وخت کې دا شرابخانه دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځم کار کوم، دوه ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شرابخانه وګڼل شرابي خلک وو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمیع الله تازه لیکلې، د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو په اړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربڼ کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول یې تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه معمار تعمیر عباسازي نه الله رب العزت هغه دغه بیانوي وتنحتون الجبال بیوتا فارحین، عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغه به ګډې پریشت د ستوګنې ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګډ به تراشل هغه ونیول. د قرآني نصول ثابتېږي چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د عادیان او سمودیانو وخت نه په دې خوا
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې پخوا به پکې دوی پخلی کول. غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به یې پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو دپاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه یې روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو. خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو، نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ. سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربند په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیږه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیږه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کم ورځ چې دیو کم غونډې کې دغه خلک هغه وخت سره کم مشران به دی کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګا او دلته ګټه او دلته عیدګاه اوسګ عیدګاه جوړېږي. دلته دغه ځای کې به هغه مشوره او شورا ځای به دلته به دی مشورتي کم پروګرام به دلته به دا شراب دی ځای نه دی صندوقونه به اخیسته او دلته به څکل خلکو.
خلق وای باید د اندر باغ او پکې د شته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي یا دغه وشي سمې خردار نه دغه تاوش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړي، خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعاتو فرهنګ سپانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې تمبې مورید ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. پدې کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا په افغانستان کې د توریزم لپاره یو ډېر مفید اثر تر خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي اثر شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمي د یو شمیر مینګرو د مینې د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینې ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمۍ مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمۍ په کارون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راک. پوښتنم کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلی او مام ډیر اوریدلی دي. مینا اکاډمۍ په کومې برخې کار کوي؟
مینا اکاډمۍ لیول لحاظ یو اختصاصي کار ده. لیول لحاظ له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله مانه د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي، یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي د غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه، د مینه اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینا اکاډمي د ما په نظر د مکاني لحاظه بې پولو ده. او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې مونږ دغه څه جوړ کړی، دغه څه حرکت یو خوځښت هم پیل کړ. علت دا و چې ما خپل ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غام ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی سم چې د دغه هېواد د هر وګړي فزیکي زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما له خپلې ټولې زده کړې، ټولې پوهې سره سره دغه پولې ته راووتلم چې یوازینی څه چې کیدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغا واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامحات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین ده.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکي زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانیږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کی؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غواړو چې هغې پولې ته ورسیږو که خدای پاک اراده وه، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې ترسره کیږي او که دا موږ د ژوند تر اخرې شېبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شېبو پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیا دوی ته ورورسو. وابغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا راوربند
کړو. تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنۍ ژوند کې، په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یوه طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه محاوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لغه شیبې نه د ده روزنه حتی په شفاهي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ د موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته ور وپوهو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ یې باید وکړو.
د مینې د عامیده او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نور هم کوم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینا اکاډمي مونږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه مونږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې ورسه فشار راوړل. اوس مونږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خپرونه راوباسو خو اوس په دې لاټه کې اوسو چې دا خبرونه په کوم امکانات ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي. نو په دغه لاټه کې اوسو کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپله ځانګړې نشرې راباسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي. دا به د ماشوم لپاره وي او دا به د هغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیا او نوي اوښتی ده. دا به د یوې پیغلې نجلۍ لپاره هم وي، دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي. نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتي ویش پکې وي، نه سینی ویش پکې وي او نه نور ټولنیز اتنیکي ویشونه پکې وي، بلکې د ټولو لپاره وي. فقط مینه به غږوي، یعنی د مې مینې و سرنده به وي. خو د دې لپاره فعلا لپاره موږ د مادي امکاناتو په کمزوري کې یاستو، دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولای شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو، تر هغو چې دا مینه اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینګره انرژي د متن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګو ته ځلي.
تر اوسه پورې چې مینې اکاډمۍ کار کړی هغه خپل پیغام یې څومره رسولی خلکو ته؟
مینا اکاډمۍ تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې وه، دا ټولنیز شبکې او بل تر یو زیات وخته پورې شمشاد رادیو خبرونه درلودله ځانګړې پونې کې او سات تقریبا لس پنځه لس خپرونې هغوی خپرې کړې چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه وو او هلته به وړاندې کېدل خپرېدل. اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینا اکاډمي په متن واړو او مینه باید په متن واړو. مینه باید د موږ د لوست یو برخه شي، د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي. نو د ګام ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اوسو لپاره هلې ځلې شروع کړي دي چې چمتو سو او دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاسو چې او هیلمن یاسو چې داسې ورځ راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي.
ډېره مننه. تاسی به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي، خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي. تاسو که چې د دودیزو قواعد او رسومات لمخې پښتني ډیر دغه هنر ته مخه نه کوي. خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتانه نقاش او رسام ده، دا چې ولې دغه هنر ته مخه کړي؟ په فنکار برخه کې لا نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي غنی مرکه کړي، ملتیا مو کړي.
ډیره زیاته مننه شبنم وزیری چې موږ ته وخت راکړ. که په لومړي سر کې دا راته ووایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوئ؟
سلامونه تاسو ټول ته. زه رسامي او نقاشي دواړه کوم. نقاشي او رسامي سره مې ډیره مینه درلودله، نو ډیر وخت کیږي، حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم. اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنټ وینم او ډیر وخت کیږي، یعنی ما دا سند سه یو چیرته زکړې وی او معینه وخت او خیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم. د ماشومتوب نه مې ورسره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړې.
لومړنی کارونه دې څنګه وو؟ له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایل وکړ کنه پنسل کارونه دې کول یا رسامي دې کول؟
بالکل، اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله. پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې، ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه، رنگونو مې رسامیانه او نقاشانه جوړولې.
که دا وایې زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي، ته د یوې ښځې په توګه څنګه کولای شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي؟
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمې دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی سي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده سره له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل. خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتې وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړومه هغه کې د ما یو فکر، یو خیال، یا یو مسج، یو پیغام پکې نښتې وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي کنه؟
هو بالکل، زیاتره زه چې لیکوالان ګورم هغوی سره یا د حسادت کوم چې هغوی څنګه ښه د خپل زړه غږ په شعرونو او په لیکنو کې لیکي. خو هر څوک خپل ځان ته یو استعداد لري. ما غوښتل زه همیش چې زه غواړم یو څه خپل احساس بیان کړم، هغه په خپل نقاشۍ کې ښکاره کوم. او زما زیاتره نقاشۍ د ښځینه او احساسات څرګندوي، او زیاتره مې ښځینه نقاشیانې کړي دي چې ښځې پکې دي. نو دا یو ښه لار ده چې انسان خپل احساسات پکې بیان کړي.
څومره توانېدلی د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي؟
زه نه غواړم هغوی جج کړم، خو زیاتره نارینه سامان چې دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي. دی او نقاشۍ کې کله چې یو ښځینه انځور جوړوي، خو زما په اند سمه د ظاهري ښکلا هم مهمه ده، اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده. چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس څه ده، هغه یو باطني ښکلا څه ده، هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې. لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي.
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتي وي، دا چې عام فهمه نه دي، دلیل یې څه دی؟
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټرکټ آرټ نومیږي. هغه پخوا داسې رسامیانې وې، لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو، ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښې. اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي، یو پیغام پکې نښتې، په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي. او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي، او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې. نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې، ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامۍ په بڼه چې ورسول سي، هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې.
په بهر کې ډېری هنرمندان نندارتونونه هم جوړوي د خپل آثارو لپاره. تاسې هم تاسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې کنه؟ لا وخت شته ورته؟
تر اوسه مې نه دی جوړ کړی، خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی. ډېر نږدې وخت کې به انشاء الله نندارتون جوړوم.
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږې؟
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی، هغه زیاتره دی زمونږ د افغانانو کلچر، لکه زمونږ مختلفه دي، مونږ لکه ترکمن دي، ازبک دي، هزاره مونږ وطنوال دي، د هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري، چې هغه کې لباس لذي، زمونږ جولري لذي، زمونږ ډېر مختلف رواجونه دي، غواړم هغه پکې انځور کړم. دا به مې د نندارتون تھیم وي. خیره
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا یې رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه؟ ټول خیالي تصویرونه دي؟
نه، زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم. خو زه مخکې له مخکې انتخابوم ځانته، او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري. یعنی ګورم یې، ډېر سرچ کوم یې، انځورونه بې بدله غېنه نقاشۍ ته پاره.
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسئ؟
او بالکل، ولی نه، شاوخوا ما دوستان دي، کورنۍ کې دي، خلک سره ته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم، او جوړ کړي مې هم دي.
اغلې وزیري دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی؟
50% که ووایم دا ارسي دا انسان کې، سین مخک له مخک انسان شوق لري او غسرای او نر سره د مامور دی را لقدر غدله دی نر سره او دی غو نبی ماته د غره غسوی ده زویم ارڅو کولی شي کوشش وکي خو یوسلک خدایي استعداد هم انسان کې 25 سره غوي 25 د نور د انسان خپل کوشش وی کلتیا مینه ولري هغه کار کولای شي
یعنی مینه پکې ډیر نقش لري
ډیر نقش لري
په پای کې کدی ته هم را شو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګالې دي او هغه خندونه راته یاد کی چې تاسو د نقاشي په برخه کې درلودل
تاسو ته خاص خندونه ما په ځمن کې نه درلودل ځکه کورنۍ نه منندوی یم هغوی همیشه زه ماته حمایت کړی ده د وړو مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول د کور مسؤلیتونه به ول دغه مشکلات بل چې ما وخت نه شوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي
تاسو کله له هیواده بهر هم تللي یې کومې بلې فضا او ټولنې په تاسو اغیزه کړې ده کنه
بالکل زه تقریبا یو کله نوم سه د وطن مهاجر سولو پاکستان کې مېژوند تیر کړای دا او د ښوونځي نه ممال ته فارغ شوم هم پنتون مې ممال ته لستای البته مې هم خپل هنري کارونه مختبو ولې دي د لاور خار په یو لس کلو جوړ کې مې در سمه یو نقاشي په یو نندارتون در کې برخه اخیستې و تاغه کې مې درېم مقام په یو لس کلو جوړ کې ترلاسه کړ او البته هم تشویق سما او هم مننه کومه او دا یم ما لپاره یو ډیر یادګار دی چې خپل د هنر برخه کې مې البته هم فعالیت درلودل
دا کار ته وایي چې آیا پاکستانی ټولنې هم په تاسو اغیزه کړې و د هغې لپاره ممکن چې ستلې هغه نجونې چې هلته مو لیدلې هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی ورسره کتلې مو دي
بالکل بلې هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر په کې ښکاره کړی و چې هغوی ډېر د هغوی د خوښې هغه وګرځېده زه فکر کوم ځکه داسې انسان مختلفو کلچرونه وګوري ښکاره کړي
په پاکستان کې تاسو ډېر تشویق شوئ که په افغانستان کې
زما د رسامۍ ته د افغان کلچر ښوونکی دی ډېر غواړم افغان کلچر په کې ښکاره کړم افغان نجونې اوسمن نو هلته هم تشویق سم له خو دلته ډېره تشویقېږم دوستان د ملګري د ژوندي اوسي همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړه سم افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ته واضح خبره ده نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوی یم
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله وخت مو راکړ ستاسو د کور ودانۍ
ستاسو نه هم ډېره مننه
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي بدر یو لنډه کیسه دراوروي
زرپانه
کیبل اسد په منډه لکوره پووت تر بازار یو څلاره و په نیمه لار کې خپل ګامونه ورو کړل خپل موټه یې خلاص کړ شلګون ته یې بد بد وکتل کله پلار ویره مې نه وای هغه د کیبل په څیر مې ورکولې شلګون یې بیرته په موټه کې ونه د پلار که هر جنه تیرې یې ور په یاد شو په منډه وځي او بیرته برازي په بل شید دي صابونه په مالګه کیږي زړه نازړه بیا چټک شو بازار ته پر رسیدو نیغ د برقي سامان الله ته دکان ته ننوت دکاندار ته یې شلګون ورکړ کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه کوم ډول کیبل چې ډیر کلک نه وي کیبل خو به کلک ته خو وګوره اسد کیبل واخیست له دکان یې په وتو کیبل قات قات کړ ښه دی ډیر کلک نه دی او ورو ورو د کور په لور روان شو د خون کې خبره وریا نه شو زای په زای ودرید سبا د مور ورځ الله سونه یې مچ کړی ورته مبارکي ورکړی لدی سره یې کیبل لری گزار کړ خوشر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست نه پلار ته دروغ نه شو ویلای چې کیبل لار کې رانه ورک شو هغه پوهیږي راته په غوسه و چې هابل کیبل مې ولې ورک کړ کیبل ته یې وکتل، بیا بیا یې قات کړ لکه چې زړه کې څه وګرځېدل. ورو یې خپل پښه په کیبل ووهله. نه، ډېر درد نه لري، کلک نه دی. په سوچونه کې له ځانه سره لګیا شو، کلک دی، ما خو هسې ورو ګزار وکړ، پلار خو په مور کلک ګزار کوي. نه نه، دا نه ورولم. سترګې یې اوښکې اوښکې شوې، شاوخوا ته یې وکتل لکه چې کوم څوک یې لټول. عجب لیونی هم نه ښکاري، کاشکې به او کیبل یې رانه اخیستی وی. پلار ته به مې رښتیا ویلي وو چې عجب لیونی په زور رانه واخیست. نورې ورځې خو یو دم را پیدا کېږي او له بیکه مې هر څه چور کوي. بیا یې شاوخوا ته وکتل، مایوسه شو. کیبل ته یې وکتل، په ژړا شو. دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړې. نه نه، دا کور ته نه وړم. اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله له یوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ. بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت. شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو. وبیرید، پلار ورته له غوسې ډک کاره شو. کیبل یې راپورته کړ، باز باز یې ورته وکتل، خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي. پلار ته یې دروغ نه شو ویلی. تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو. ماسخوتن شو، ویرې واخیست، زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي. خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره را وګرځاوه. له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت. سهار د ملا له اذانه سره راووت او د کور په خوا رهي شو. په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومیږي، له تیر مازیګر راهیسې ورک دی. کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد. کیبل یې ځنې کش کړ او منډه یې واخیسته. اسد په منډه کور ته ننوت. پلار، مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و. مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې، هلی زوی مې راغی. پلار یې هم ور منډه کړې. چې ور نږدې شو، د ورته وویل، پلاره، کیبل عجب لیونی رانه واخیست.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په یو ضرورت سلويختم کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی، او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي. او وای چې حقيقي وجود د حق تعالی په وجود کې ده. خو ګوردونکو دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه دا آشنا وصال بتلو همیشه وو دا آشنا وصال بتلو همیشه وو کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغا په صورت د گل خوبانو خایسته ده په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتون خوې دل ازار نه وای دلدار تریغا هر زمان به ما پسل غمه کی باسی هر زمان به ما پسل غمه کی باسی چې د عشق په لاس می ورک ما هر تریغا هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغا د دنیا استوګ نه یاد یو سات تا د دنیا استوګ نه یاد یو سات تا ګرام بهاو مرهیڅ نه دی بسیار دریغا ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه کاش کی یو هم پاتې نشی او خيار دریغا د جانان د جان تر منځ بدن تور کرده د جانان د جان تر منځ بدن تور کرده که خدای لري که تر میان دا غبار دریغا که مدام له خپل یار سره وصال شي که مدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا
د رادیو مجلې د اورښمن خیال پتیر برخه کې مو واوریدل چې زرینه ککته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینی مینې خوند نه لیدلې او ګلبوی زکه ستاسو رمات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم وو دا چې په څوار لسم سرود کې سپیخیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو
اورښمن خیال
کک دی هیخ کک دی د فکر سیلا وړای څه هوښیاره څه جراره ده زرینه ما خدا سی پیغله هیڅ لیدلې نه ده سل حکمت په هر ټکی کې نغښتی په خزمنو کې دا دومره عقل و پوها په خزمنو کې دا دومره عقل و پوها دا به ښځه نه وي دا به پرښته وي نه نه ښځه ده زما د مور په څیر ده پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري دا دوهمه پرښته له کومه راغله کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري تلوسې بیا په زړه کې راپاڅیږي یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړې خو دا ځل د تیر په څیر په غوسه نه دی څه آرامه یې د غږ درنې څپې دي بیا د هغې بې وفا نوم راته ماخله زما کرکه د ګلبوی له نامه شي مینه کار نه د حکمت ده نه د عقل مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي د زړه مینه کې هیواد و خلق نشته زړه خو ړوند وي بس یوازې جانان غواړي اردوان پاچا پخوا زما دښمن وو آن د پلار په پاچاهۍ کې وکرکه ګلبویې تر هغې ډېره کرکه وکړه په تیره چاړه یې خوږ زما ګوګل کړ خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ د ګلبویې مینه نه وه د زړه تل نه له اوله یې دوستي په بل غرض وه ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی جنګولې یې د خپل وطن لپاره چه مراد نور لتا اخیسته نشو بس هغه شی به پری خودی پلاره تا رښتینی مینه هیڅ لیدلې نه ده تا د زړه مینې دل کله لیدلې د وطن د مورنۍ مینې په خوندې په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی د هیرمند له مستانه څپو د چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی ته د خپل ټبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمن ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پریښته پاک سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده، ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.